په پېښور کې د ورځې درې بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له منور شاه اوړو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده او نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه وشوه چې پکې د افغانستان سره د بډابېرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم واخیستل شو. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوي قومي اکشن پلان ته کتنه وشوه. دا راز د پاکستان په پولو امنیتي انتظاماتو په اړه هم خبرې وشوې. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل د غونډې ګډونوالو په دې بحث وکړ چې د بډابېرې هوایي اډې حملې په اړه افغانستان سړول ثبوتونه ورکړي. د جمعه په سهار وختي د پیښور خار سره نږدې په بډابېره کې د پاکستان په هوایي اډې د وسلوالو په حمله کې 9 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي وو چې پکې زیاتره د هوایي ځواک سرتیري وو او کارکونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواري منلې ده. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غاک کړی چې دلته د امن پر راوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي. د پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه وایي پرون ماښام د پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله وشوه چې د کومو کورونو په خوا کې د بدامنۍ پی خرامانسته شي د هغوی خلاف به د اجتماعي ذمهواري قانون لاندې کاروي کیږي. په دغه غونډه کې موجود یو ځایي مشر ملک فیض الله خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نو دا مونږ ای ډی سی سی وو ځنه سه دا فیصله کړو چې دغه لکه مشران او مراد بم ختمو او مشران بم زموري لاندې راځي او درې سو غزه کې به کورونه مخکونه مو ته چې زمو خو ډېر لاجيري او کاروباري او علاقائي او څه اوس په زما سره دا چار نه لګي زما په علاقې کې به دا کارو کی نو بیا ورته راځي زما کورونه ورته به خورا نه کنه.
د پولیټیکل انتظامی په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په بډه بیره کې د جمعې د ورځې وسلوار برید کې شامل سلور بریدګر د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. په کار دي چې قبایلي مشران خپل ځوانان د وسلوالو د ملګرتیا نه منې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سمید وړاندې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي په حکومت اچولې وه او د دې په جواب کې ښاغلي کرزي ویلي و چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلي غنی وویل د پخواني ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی و او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو دغه تمه لري. نوموړي زیاته کړه
زه چې نو کیسه کوم نه کېدل لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې حالت یې ما کار په اساسي توګه بررسی کیدای شي او بیا دوم ورم څراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولر مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړل ځکه چې ضروري و چې ولسمشر ته سلای لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړل چې کازی سب ضرورت درو ما ویلی سر باری او اما گوختن امام داده چه حق سلوک چه ماو که اوست نور مشرانو کی.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه زیات کړي دي. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډه په سنډه کې په یو درې اړخیزه غونډه کې به افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام بحث وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د هیله مند چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل علامتي بڼه ونه لري. ښاغلي قاسم یار وویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه بحث فیصلی وشي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دې موقع د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غږ کړی چې د ډزبندۍ د نړیوالو له وزنامو درناوی دې وکړي او له وژنو ورانیو دې لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لاره هواره شي. د سولې یا امن نړیواله ورځ له 2022 کال راهیسې هر کال د ستمبر په 28 نیټه نمانځل کیږي. نن د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغانستان له سو لسیزو او د پاکستان پښتون مېشته او نورې سیمې له سده پاسه یوې لسیزې راهیسې د نامنې ښکار دي. د جرمني او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې له خپل جرمن اسیال فرانک والټر شټاین مایر سره ملاقات وکړ. شټاین مایر وویل په شام کې د تتاو تریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. او وروسته خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټمي موضوع د ورستې موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټمي پروګرام محدودوي او په بدل کې به له دغه هیواد لګول شوی نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې په روخ پرښ و د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل ایرانیان لا هم په امریکا باور نه لري خو په کار دي چې دغه موافقه اړیکې ښې کړي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسي وبای او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نندګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپے 15 پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپے 50 پیسې خرسيږي. یو پاوند په یو سل شپېته روپے 15 پیسې او یو سل شپېته روپے 95 پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپے 15 پیسې او یو سل اولس روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 15 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے شل پیسې او په 30 روپے 15 پیسې. یو افغانې په یو روپے 25 پیسې او یو روپے 35 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 215 غستی کیږي او 203 خرسيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې پورز به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کم 8 درجې، پیښور او بنو کې به 2.5 او 6 درجې پورې وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د هیواد د امنیتي وضعیت جاج اخیستلو په هدف د جګپوړ حکومتي او پوځي چارواکو یوه غونډه وشوه. د بهرنۍ او امنیتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د بډبیرې د برید د افغانستان پر خاوره د تنظیمېدو یا پلانېدو موضوع به له افغان حکومت سره شریکوي.
البته کې د ټي ټي بي او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. ظاهر دی دا ایویډنس موږ افغانستان سره شیر کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د هیواد له سیاسي مشرانو هیله کړې چې د له حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي.
کازی سب ضرورت ده خو ما ویل سر بوري او ما مختنه مم داده چې هغه سلوک چې موک اوست نور مشرانو کی.
او د خیبر پښتونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنایتا د کموم رجینه کو د ودونو پر ضد د هغې د مبارزې لپاره نړیواله جایزه ورکړل شوې ده چې د سیمې مدني فعالان دغه کار ته خوشاله دي.
زیات تر خلک د خپلې لوریانې په کموم رجې واده کې د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. حاجي خبشیر چې دومره ډېر غټه خبره ده زموږ لپاره.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا مولانا موضوع د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د هغه هیواد د وزیر اعظم په مشرۍ د جګپوړ حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې هدف د پیښور د بډبیرې پیښې په تناظر کې د هیواد د امنیتي وضعیت جاج اخیستل ښودل شوی دی. چارواکي وایي په غونډه کې پر دې هم خبره وشوه چې د یادې پیښې د پلان جوړولو لپاره د افغانستان د خاورې د کارول کېدو موضوع له افغان حکومت سره شریکه کړل شي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د پیښور په بډبیره سیمه کې د پی ایف په کیم شوي حملې، اپریشن ضرب عزب او سرحدي انتظاماتو نه متعلق د امورو جاج واخیستی شو. د نوموړي په وینا چې په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوي په قامي اکشن پلان او د بډبیرې پیښې ثبوتونه د افغانستان سره د شریکولو نه علاوه د ملک مجموعي امنیتي وضعیت په هکله هم خبرې اترې وشوې. د یادونې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د پیښور په بډبیره سیمه کې د هوایي کونو په کیمپ باندې وسلوالو حمله کړې وه چې پکې یې نه هیڅ کسان وجلی وو. د دې پیښې وروسته د وزیر اعظم د قامي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. خو د افغانستان بارنو چارو وزارت دا تور ناسم بولي او وایي چې د بډبیرې حمله په افغانستان کې نه و تنظیم شوې. پخوانی سفارتکار او افغان امور ماهر ایاز وزیر وایي چې دواړه حکومتونه په یو بل تورونه لګوي او د ثبوتونو خبرې کوي، نو په کار دادا چې د ثبوتونو د تبادلې وروسته پاکستان او افغانستان په ګډه سره د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي.
دواړو حکومتونو دا کول سره کړی دی چې د یو بل خاوره به د ترهګرۍ لپاره استعمالول نه ورکوو. نو که افغان حکومت پاکستان ته ثبوتونه ورکړي، پاکستان افغانستان ته ثبوتونه ورکړي، دا هغه حکومت ته اپرچونیټي پرووایډ کړي چې دا کسان دي دا ټلیفون دی سپدی پسې وګرځه. دا دواړه هیوادونو ته پکار دي چې د داسې واقعاتو نه لږ د دښې هم خیال وساتي چې هسې نه نور خلک موږ دواړه په جنګ سره واچوي.
دا دې هم یادوي چې په غونډه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان، د دفاع وزیر خواجه آصف او د خزانې وزیر اسحاق ډار نه علاوه د فوز مشر جنرل راحیل شریف، ډی جی ملټري اپریشن او ډی جی ملټري انټیلیجنس هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان وایي د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو حکومتونه ژمن دي چې خاورې به په یو بل هیواد کې د ترهګرۍ یا نامنۍ پیښو کېدلو لپاره ونه کارول شي. د بهرنیو امنیتي چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې د وسلوالو پر ضد د کوټلي کاروایانو په غرض به د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه له افغان حکومت سره شریک کړي. له اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوې د منطقي امن او سلامتۍ لپاره با پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرسته کول وی، ځکه چې د دوه ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباري بیانونو تردید کو چې ګنې نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کومپلاوي افغانستان ته سي. البته د زیاته کړه چې د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره
دیکھیے. تشویشناک خبر دادا چی دا خبر راغلے دا چی ٹیلی فون مانیٹرنگ کے سب بی پلانڈ اینڈ کنٹرولڈ فرام افغانستان. نو دے مطلب دادا چی خدا نے خاصا دا افغان حکومت پر ایک انوال دے خوال تا کہ ٹی ٹی پی اور نور خلق شتا جاگہ دا سے کاروائی کولی شی. نو ظاہر دے دا ایویڈنس نمگا انڈیو کورس چی برابر شی افغانستان سر شیئر کو نو غیب ہم انکواری ہوکی چی دا سو کو ظاہر دے چی پاکستانی طالبان ہم کیتی شی نور کسان ہم کیتی شی.
دنو موڑی پا خبر آ چی دوانو ملکونو دا وستوالو پازید جنگی دو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی او پروس کال د پیښور سکول حمله وروسته افغان حکومت تر ډیره حدا په خپل وعده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تلو دا وخت د دوه طرف دا وعده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پریږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي. او افغانستان هم دا خبر وکړه نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د وروستیو کې وسلوالو د پیښور سره نږدې بډبیرې سیمه کې د هوایي ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیرش تنه مړه او هم دغه عمره جوبل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجو وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه ځای نه کابو کېده. خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولي دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اور دن کل پیخور سر نزدے پا بڑا بیرہ کے دا پاکستان ہوائی زواکون پر مرکز دا طالبان دا تیر جمعی ورازی دا برید پلٹون کو ویلی چے دا پیخ یا دا برید لدیار لسو وسلوالو څخه د پنځو هغو پیژنګلوي یې کړې ده. له دغو پنځو طالب وسلوالو څخه د دریو تعلق له خیبر ایجنسۍ او د دوو بیا له سوات سره ښودل شوی دی. تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
تیره ورځ پیښور بډه بیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې د برید کوونکو پنځو وسلوالو پیژنګلو شوې ده چې پکې د دریو تعلق د خیبر ایجنسۍ او د دوو تعلق د سوات سره دی. بلخو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار د وسلوالو په پیجنګلو په ډګه کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. دغه برید د پلټنو کمیټې د برید کوونکو د پیجنګلو په خپله باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 500 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان ا ټیسټ وروسته پیجنګلو شوې ده چې د هغوی عکسونه او د نادره لخوا ورکړل شوي معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوي دي. د دوی په وینا درې کسان چې نومونه عدنان سراج او ابراهیم دے دا خیبر ایجنسی سر تعلق دے اور دا نور دو نرب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سر دے. دا نادر لخوا ورکل شوی دا تصورون ترمخا دا داغ پینزو وانا عمرونا دا نور لسونا او ویشتو کالو پورو دی. بلخوا دا داغ وسلوال دا پیجنگل ورستو لٹونی عملیات دا بڑا بیری او پیخورن علاوہ خیبر ایجنسی او سوات هم غزول شوی دا او یوشمر گرفتاری پکی هم شوی دی. بلخوا دا داغ وسلوال دا پیجنگلو پراغ که دو ورستو دا پاکستان دا داخلہ چارو وزیر چودری نثار پا داغ معلوماتو خکارکول باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځېږي او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تېره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پیښور سره نږدې بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کیمپ باندې برید کړی و چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي وو او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
اردن کو تیر مقام د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او د پاکستان امنیتی چارواکو په جمرود کې د یوې جرګې للارې پر ځای مشرانو غږ کړی چې د سیمې د امن کولو په چارو کې له دوی سره مرستو کولو ته حاضر شي. دې چارواکو خبرداری ورکړل چې که د سیمې کم اوسیدونکو وسلوالو ته پناه ورکړه نو دوی به کورونه ورته ړنګ کړي. د سیمې مشرانو بیا ویلي چې دوی له حکومت سره هر رقم مرستو ته تیار دي خو ورڅخه خواست وکړل چې کورونه دي ورته نه ړنګوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې دي په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترهګرۍ پیښه رامنځته شي نو دې سره په خواوشا 300 میټره کې دننه به د اجتماعي ذمهوارۍ تر لاندې ودانۍ ړنګولی شي او ځایي خلک به پکې نیولی شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراعات به بندولی شي او چې کوم تن وسلوالو له پناه ورکړي وي هغه به د سیمې نه وستلی شي. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا وشوه کنه چې څه وخت مخکې په جمرود کې سپیشلی دا حالت ډېر نارمل شوی و او ډېر ښه شوی و. اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دو طرف ته روان دي او دا خرابیږي نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ او فکر وکړو دغه ته لږ حساس شو چې دا څه لږ داسې کیږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي ذمهواریو تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دې نه کوي.
نو دا مونږ ای جی سی سی جانے سے فیصلہ کرو چاہے لا کے مشرانو مراد بم ختمو او مشران بم زمواره لاندې راځي او درې سوه غزه کې به کورونه مخکو نو ما وتل چې زموږ خو ډېرې لانجیري او کاروباري او علاقایي او څه او څه اوس به زما سره د چار نه لګي زما په علاقه کې به دا کار وکړي نو بیا ورته راځي زما کورونه ورته به خورا نه که نه نو ما چې دا لګیا سي هغه خبره ده دې باندې لږ سوچ او فکر وکړه او په دې خبره زما سره مکمل خلق ټول مشران متفق شول کنه
په خبر پانه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلي دي چې د رواني میاشتې په وړومبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برید کوونکي تعلق هم د جمرود کوکی خیلو سره دی او د تیرې جمعې په ورځ په پېښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ څلور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسۍ دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تمه خودلی چې د هیواد سیاسي مشران به د ملي یووالي له حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي پر حکومت د افغانستان ستونزو ته د یوه حل نه پیدا کولو لپاره نیوکې کیږي. احمد تکل رپورټ راکوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي دی هماغه شان چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره یې همکاري کړې، د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکارۍ تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله څه موده مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچوله او دې انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونۍ ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخواني حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخواني ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی و او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
زه چې نه کېږي کابینه کې ډېر لږ وخت و او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم بارم څراغ وم. ما دولتي مقام نه درلود، په دې معنا چې اداري ولرم، مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سلی لخص ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد په روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درناوي په سترګه ګوري خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به ګزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په حیث باندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي اما لوبه ته به هغه رقم سیاسي لوبه ته تاخیر ورکوي چې د ولس ارزوګانې ترسره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلي غنی همداراز د خپلې ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې او ډاډ یې ورکړ چې پښه یې اوس روغه شوې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنې هدیکی بشیر ته د هغه مبارزې لپاره چې د نجونو په کم عمر کې د ودولو پر ضد یې کوي نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د هدیکی کورنۍ په سوات کې د بشري حقوقو فعالان نوموړي ته دغه ایوارډ په ورکول کېدو خوشاله دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکي وه نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډېر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړی او د هغې کلاس فیلو وه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات و. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. د پروس کال نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغه رنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ میلاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټولو دپاره ډیره زیاته خوشحالۍ خبره ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کم عمرۍ کې د ایوارډ راوړي موږ له پاکستان له.
په سوات کې د خیر ښېګړې او د زنانو لپاره کارکوونکي نیلم ابرار چټان وایي چې داسې د حوصله افزایۍ انعامونه به د دې سیمې جینکۍ نورې هم د خپل کار لپاره توندې کړي.
څنګه چې موږ ته پته ده چې زیاتره خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کوي، د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې خپل کمپین شروع کړی، خپل مقابلې یې خلاف شروع کړي ده، د هغې د حوصله افزایۍ لپاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ورکړی، ډېره غټه خبره ده زموږ لپاره.
په سوات کې د ملاله یوسفزۍ وروسته دغه درېیم جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم ادنان هم د زنانو حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي ضلعي حکومتونه به په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د شتو ستونزو د هواري چارو سره مرسته کوي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم بیا وایي چې دوی وار د مخه په سکولونو کې د سیاسي لاسوهنې په تنګ راغلي دي او دا چې قضایي حکومتونه هم دغه کار پیل کړي نو د دوی ستونزې به لا ډېرې شي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په خکولو زور اچولی دی او د نوي بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار خکول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دوی ته به صوبایي حکومت گایډلاینز لیږي چې دوی ته کوم فنډ ملاویږي، دغه فنډ یو حصه به دی خامخا په تعلیم باندې لګوي، سکولونو باندې به لګوي، سکولونو به بهتری به لګوي. دین علاوه دوی په منډیټ کې داوم ده چې دوی به مانیټرینګ کوي، سکول کې به ډیوټي چیک کوي، ابسنٹیزم به چیک کوي. دریمه داوم ده چې دوی د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي. او څلورمه دا چې صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشن او سفارشات را لیږي د سکول د ضرورتونو.
خود پرائمری سکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پختونخوا صدر ملک خالد وای چې دوی په سکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو له لاسوهنې څخه تنگ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نور هم زیاته شي.
موږ آلریډي چې کوم دي سیاسي مداخله ته دومره تنگ یو چې ام پی ایز راځي او په خپل مرزي باندې استاد کور ته کوي او استاد ترانسفر کوي او هغه سره چې کوم دي د ماشومانو مستقبل چې کوم دي نو هغه په خکېدو نه په خرابېدو وي. خبردار چې ډیپارټمنټ مضبوط کړی شي، ادارې دې مضبوط کړی شي، د او بیا چې د سکولونو کم سربراهان دي هغه دونه با اختیار کړی شي کچري او دې کې خامي وي چې هغه د هغه سربراهان چې کوم دي هغه فوري تور باندې ایکشن اخیستی شي.
د پېښور ضلع حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو، خو د ثوابې ضلع ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بې ځایه لاسوهنې پر ځای د ادارو د ښه والي لپاره کار کوي.
موږ د ټول څومره عالي ادارې چې دي
کنسرن امنگ اگی تبی ڈپارٹمنٹ والا تھا کہ بھائی منگا دس صوبائی فریم ورک دن چې صوبے سر کمرہ دی تاکہ تھا سارے خپل عمل درآمد کرے چې منگ سر کمرہ دی اگی بار منگا خپل لانی دا چې ڈسٹربینس دا چې پیدا کول یا دا چې حالات جوړ نه غواړو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمی بجټ کې د سیوا والی باوجود هم د صوبې په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومانو د ناشتي کوټې کمې دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په ادیرو کې زده کړې ترلاسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو پېښور کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه به لنډ خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای غونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو فیصله وشوه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د ته ژمن دي چې خپل خاوره باید یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې فضائي مشرانو غاک کړی چې دلته دی د امن پراوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي. پرون ماخام د پولیټیکل ایجنټ شهاب الشاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله شوه چې کومو کورونو په خوا کې بد امنی پیښه رامنځته شي د هغې خلاف به د اجتماعي ذمهواري قانون عملي کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې. ښاغلي غنی وویل د پخواني ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دې موقع د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غږ کړی چې د ډزبندۍ د نړیوالو له وزنامو درناوی دې وکړي او له وجنو او ورانیو دې لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لاره هواره شي. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نور هم غښتلي کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قدرتونو ترمنځ په اټومي موضوع د ورستې موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به له دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لری کیږي.
لن خبرونه مولا منور شاه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور په بډبیر سیمه کې په پی ایف کیمپ د حملې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې کمی راځي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ایزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې ګونا ولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کم وروسته مثال چې د پېښور په بډه بیر سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی برید دی. ورسپانه لیکي چې د تیر کال راهسه د فوز او قانون نافذ کونکو ادارو لوري ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریسي یو څه په شا شوی وي، خو د ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نه کړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورځپاڼې خپله اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصلې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور په بډبیر سیمه کې په پی ایف کیمپ حملې نه متعلق ثبوتونه راغونډولې کیږي او پاکستان د حملې ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړی ده. ورسپان علی کی چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو واره واضح کړی ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتی رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بل خوا د ځنې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسی پیدا کیږي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې په دوه
دوان ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې دوان غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سختدریزو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ پلان نه لري. بلخوا د امریکا غږ راډیو یوه لیکنه وایي، د امریکا غږ یوه لیکنه وایي چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یوه بل تورونه لګول پیل کړي دي چې د لیکنې له مخې د دواړو هیوادونو حکومتونه یو له بل څخه لا لرې کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د بشیر ګواښ نه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا ښکاري چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یوه پالیسي وړاندې کړي، ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په ساخت کې یې جرړې کړي دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتي وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډه بیره کې د شوې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګل شوي چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې 150 کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې 40 تنه یې ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. د دغو کسانو هویت څرګند نه دی. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري ایجنسونو په حوالہ رپورٹ لري.
نږدې 150 تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې لادره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې 40 کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي 26 تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې 46 تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه شوه. لا هم د سبندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به سبندې 300,000 کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایی هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یو کال کې به د سوریې لس زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 23,000 عراقي کډوال به هم د 60 کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به $100 میلیون بشري مرسته ورکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د عبدالله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستان وتلی او د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریه کې بند پاتې شو. هغلته خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه او اوس د انسانانو قاچاق کوي. د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریه ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار صوفیه کې اوسېدل او د یو ملګري په نیټ کیفه کې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریان د پوسټ ټکسیان دي واړه موټر دي په دغه کې کمی پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویس مین ته یا د مزل د پوسټ چې دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړې پیسې او خطه خوشی کوي. خپل افغانۍ زی ورسره رابله دی کې او موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو ورسره.
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منې کېږي.
د قاچاق خو له سره ګرانټي نشته. دوره دی کې نیول راځي دی کې هر قسم مسلې راځي. ور خو مخکې نه لکه موږ ورته وایي پوسټ اشاره دی کې ګوره مرګ ستا او لږه ستا تنده ستا هر قسم مسلې پکې شته. ده د قاچاق په کار کې ګرانټي له سره وي نه. دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده پوسټ مرګ ستا در ستا او لږه ستا تنده ستا هر څه شته پکې پوسټ هغې ته غاړه دي.
عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
انسان خرڅول او اخیستل او خرڅول د انسان بزنس د سر خطره ده ټوله. ما کوم مقصد او کوم دغه پوشه خدای پوره کړه. نن د سبا د بزتی او زمو چیرته یا خپل وطن ته زمو یا څه کوم د بس دغه تاسنات چیرته واخلم پوشه خپل د مټ مزوري شروع کړه ته بس تا
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شوند. لور مې د غېږ نه لاړه بورخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کړی کې اول دا ته دا چې درس بنا.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر به هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکي او د ژوند د نورو اړتیاو مرستې کول پیل کړي چې په دې وروستیو کې د بدمنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دغه اړه تفصیل اورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشن بې په ورځ د بیړنۍ کمیټې یوه ناسته رابللې وه چې هغو بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې ورسوي چې په دې وروستیو کې له خپلو سیمو څخه د بدامنیو له امله راوتي او د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې له سرپناه پرته له ستونزو ډک ژوند تېروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 8000 نه تر 2200 پورې کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورورسوي.
هو، ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي د 8000 نه تر 2000 پورې فامیله کېدای شي چې بېجای شوي، ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغسې ښیي. باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس د یو پروسیجر دی کورنۍ کومې کورنۍ چې بېجای کېږي هغې ته کومکونه ورکوو.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته یې د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی، چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري، په هغه شکل باندې په رښتیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزي وویل چې دوی د یوه ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروه کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چېرته کوم کډوال پیدا کړو، یعنې موږ ته یې رامعرفي کړي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا ځای وینټر کیپیټل چې وو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
او سوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام د سولې پر لور دروړو چې دا خبرونه زمونږ همکار بشیر ګواخ تاسو لپاره جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکې د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروگرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروگرام کې مو واوریدل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړ کې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې لوجه په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلې. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دوه امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامات ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده، او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړې او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې روسیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلی او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې له 1980 مکلنو راځي په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بې امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکو مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده وي خو بدرنګه نه ده.
موږ خو چونکې موږ شارټ کټ یو توی کنه لنډه لار موږ هغه اختیارو داسې، نو په هغې کې زمونږ لکه ډېرې خبرې پکې ځینې وشي ځینې ونه شي. کافي خلک چې کوم دی چې هغه موږ په ټوپک خو پت رالو ډادو شو خلکو کې یاره راله د یارې هغه ډېر لږ ساعت ته پرې ځي. هغه که تاسو وګورئ که نه تشدد والا شی چې کوم دی کنه هغه کوي او موږ سمولی شو او موږ باندې خپل زور او خپله ضابطه جوړولی شو. نو افغانستان کې چې څه وشو دا 16 کاله روس وکړو اوس ورپسې دا نورو چې وکړو نو بس موږ خو بس سلامي شو بوجي بس بھائی تاسو راځئ چې څه کوي ټیک تا تب بل وټه کې تب بل وې تب بل دا کې خدای راځي هغه 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 دن نه د مینې کم شهر او جی په مینې کو تاسو وګورئ نو مینې باندې چې زما ورن پوي د مینې په لاس او کنه د زور کې نه تب تډیر خان و ما او دبر تډیر پاس ما او دغه بو کوم خدما دن نه پزړه کې بستا هغه تاسو راغنی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې له روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربیره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو او ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په آخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 16 نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي،
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنګ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره له دې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد له لارې مبارزه سخته او ستړې کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریز داده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره چې د وسلوالي مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو، او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګورې نو وبه وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي. خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی دیو چو کسان مظاهره او ناستی دومرا دیر اغیز لری.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام و ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.